السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د جنوري شلمه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي ضلعو، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ پروګرام نوې نړۍ لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار عالم مومن نه.
د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د اسلام آباد او تهران ګټه پدې کې ده چې اړیکې د پخوا په څیر بیا بحالی شي. چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي او امریکایي ځواکونو د حوثي یاغیانو درې د کشتۍ او ضد میزایل ویشتلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه پدې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الحق کاکړ د جنوري 15 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابل شوې دفاعي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. تر دې مخکې هم پرون وزیر اعظم انور الله کاکړ په ورته موضوع د ملي امنیت د کمیټې د غونډې مشري وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د جنوري پر 19 له خپل ایراني سیال حسین امیر عبدالحیان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ په روحیه پر ټولو موضوعاتو کار وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلی شول چې ایران ویل د جنوري پر 14 شپې مهال یې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو پر مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړ. خو اسلام آباد ویل چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي، درې جونه جوبل دي. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري په 13 سهار وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یې د بلتون پاله بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو ډلو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخان زیب نن د جنوري په 16 مشال ډوته ویل چې دغه کسان بیګا شپې مهال په میرالي کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلي چې جسدونه یې د میرالي هورمز سکول مخې ته چول شوي وو. نوموړی وایي داسې معلومیږي چې وژل شوي ټول د ګاډو ډرایوران دي چې په کې د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دی. روخان زیب وایي چې د ناڅرګند وسلوالو ضد یې مقدمه درج کړ او پلټنې روانې. دا په روانه 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. د شمالي وزیرستان په میرل کې د جنوري پر 13 هم یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی وو. تر دې مخکې درې بریدونه په میرل یو په میرامشا کې شوی وو. پروسه کال په شمالي وزیرستان کې په 44 هدفي بریدونو کې څه باندې 50 کسان وژل شوي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې د دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ډوته ویل چې پرون د جنوري 15 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړ او د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ، خو جیل عملی د تکنیکي وجوهاتو له کبله د دوی رهایی تر ننه پورې وځنډوله.
د زکیم او د عبدالرحمن بدقسمتی سره حکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وي چې په هغه کې پارک روغلی و. د هغه په وجه باندې د دې رهایی ثبوت شوله.
پی ټی ایم وایي امنیتي ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بلغړې زکیم وزیر پروس کال د مه په میاشت کې نیولی وو. غورځنګ وایي چې غړي یې د اوو میاشتو پورې لا درکو چې بیا ځلي انتظامیې ته وسپارل او بنو زندان ته یوړل شول. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر وروسته له هغو نیول شوي وو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د دته خیل خړ کمر پیښې د منظور لپاره د مه په 26 روان وو چې میرانشاه کې په یو امنیتي پوسټه د عبدالرحمن وزیر له یو سرتېري سره لفظي شخړه وشوه. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د ناسرګند وسلوالو په ډزو جوبل شوی د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکی ډاکټر عبدالرحمن مړ شوی. د ژغورنې او مرستندویا چارو ادارې رسکوي او یو دوه دوه چارواکو مشال ډوت وویل چې پیښه د جنوري پر 19 د مامون تحصیل په باچیا کلي کې شوې ده. چارواکي وایي ډاکټر عبدالرحمن او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان و چې وسلوال اور باندې ډزې وکړ او دواړه جوبل شول. دوی وایي چې جوبل کسان یې د ښار مرکزي روغتون ته لېږدولي وو چې ډاکټر عبدالرحمن پکې بېګا سا ورکړه. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې خو پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې. تر دې وړاندې د جنوري پر 9 هم په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسینې ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او دوه سرتیری یې جوبل کړل. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو کمپین پیل شوی. چارواکي وایي دا کمپین په دوو پړاوونو کې کوي چې لومړی هغه یې د جنوري له 8 تر 12 او دویم به یې د جنوري له 15 تر 20 پورې روان وي. او امریکایي ځواکونو د جنوري په 19 د حوثي یاغیانو هغه درې د کښتیو ضد میزایل ویشتلي چې په سره سمندرګي کې هدف ویشتو ته چمتو وي. د امریکایي ځواکونو مرکزي قمندانې پر ایکس پاڼه لیکلي چې ځواکونو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې میزایل معلومې کړې او پر دې پوه شول چې دغه په سیمه کې د تجارتي بیړیو او امریکایي سمندري ځواک کښتیو لپاره زر پیښیدونکی خطر دی. د امریکایي ځواکونو مرکزي قمندانې وایي چې ځواکونو یې د خپل دفاع په خاطر دغه میزایل په پرله پسې توګه ویشتلي او تباه کړي. وایي زیاتوي چې دغه اقدام سره په نړیوالو اوبو کې د امریکایي جدي اقدام سره به نړیوالې اوبه د امریکایي سمندري بیړیو او تجارتي کښتیو لپاره په مکمله توګه خوندي شي. تر اوسه هغه ده چې د امریکا د امنیتي چارو وزیر د جنوري په 19 وویل چې په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترګرو په توګه نوموي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د پاکستان او تهران ګټه پدې کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پخوا په شان واپس بحال شي. پدې اړه یو کارپوه وای
زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حمله انګریزی باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د دې حل روزي. ځکه چې دهشتګر چې دی هغه خوم ده غوړي چې په دې ملکونو کې اړې غړې زیات شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په انګور اډې دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط خلاف د پرلت نن درې او یا مورز ده. پرلت وال وای
د انګور اډی بادر د درنې چې چی مطالبه چی هغه قانوني ایلی دی خو د میز غټه مطالبه دو چې میز په بادر باندې ویزا او پاسپورت نه مانی.
په بنو او شمالي وزیرستان کې خلک د بجلی له لوډ شیډنګ سر ټکوي.
بجلی ډېر لوی تکلیف تا وستا دا د بیا پیس لې چې بجلی نه وي.
بجلی چې روشي کنه میډ رومنډا کې چاله چې مشین ملاقات چې بامبې روشي اځه میډ پورتا وراسي نه بجلی بیا لوډا شي.
ډاکټر انوای په خیبر پختونخوا کې د خراب موسم له کبله د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې را سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د جنوري 14 نمخ کیو. هم پرون په دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر یې خپل ایرانی سیال ته ویلي دي چې هیواد یې تیار دی له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ پر رویه په ټولو موضوعاتو کار وکړي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خراب شوې چې ایران وویل د جنوري په 14 په بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13 خبر ورکړو چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام هوس په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه پدې کې ده چې دوړخیزه اړیکی د جنوري د 14مې نیټې نه د وړاندې پسیر هغه رنگ بحال کړي چې ایران د پاکستان د پیزایی حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له خولې دا خبره د جنوري په 19مه نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په ځواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14مې نیټې نه د وړاندې پرنګ بحال کړي شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا خبره په ځای ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې بحالول پکار دي او دا معاملات د سفارتي هڅو د لارې هوارول پکار دي.
تر کومه حد پورې چې د پاکستان او د ایران د دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی، نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حمله هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحې رابطو په ذریعہ باندې د دې حل روزي، ځکه چې دهشتګر چې دی هغه خوم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړې ګړې زیات شي. نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره نښلي، نو بیا خو دا د دهشتګر د لپاره د مزې او د خوند خبره ده.
یاد دی وی چې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خار ته نږدې بریدونه کړي وو او اسلام آباد د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللی وه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 9 کسانو د وجلو ادعا شوې وه. او له دې وړاندې ایران د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو، خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د دریو واړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلی شو. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې ښکاري داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ دا کړکیچ به نور نه زیاتیږي.
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې د ایران حواله سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غم او غوسه ډېره زیاته ده، نو په کارو چې په دې حواله سره رابطه شوې وي چې کوم پاکستان کار روای کړی ده، نو که چېرې دا سلسله روان شي زما یقین دی چې د سره به د دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي. د دواړو ملکونو ته چې کوم چیلنجز دی وخت کې را پیښتي دي، هغه که د سیکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی، هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم تیره ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان لنډمهاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې په بل هدفي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه کسان بیګاش په محل په میرلي بازار کې وسوالو په ډزو وژلي چې مړی یې د میرلي هرمز سکول مخې ته چول شو. پولیس وای داسې معلومیږي چې وژل شوی ټول د ګاډو ډرایوران دي چې پکې یو د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دی. دوی ذاتوي د ناصرګند وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. تفصیل له عمر وزیر نه.
د میرعلی پولیس تانې ضلعي انتظامي چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلی بازار کې یو ځل بیا 15 کسان د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوي چې جسدونه یې میرعلی بازار هورمز کول مخې ته اچول شوي دي. د میرعلی پولیس تانې او ضلعي انتظامي دوه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو کې یو د کرک ضلع او د سلورو نورو شناخت نه دی شوی، خو ټول د نورو زیلو اوسېدونکي دي چې ډرایوران معلومیږي چې په ګولو یا مرمۍ ویشتلی شوي دي. دوی وایي چې جسدونه یې میرعلی روغتون ته وړلي. د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلټنې کړي او د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د جنوري په 13مه هم میرعلی خیسور کې وسلوالو یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژلی و او وسلوال تښتېدلی ول. د جنوري په 13مه هم میرامشاه تپې سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او د صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټاکنو نوماند ملک کریم الله په هدفي برید کې وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه شپږمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې دغلته سلور سلویش هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکو او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې. احتجاجونه پر لتونه یې وکړل خو ورځ تر بله ناامني سوا کېږي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرعلی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطانا یان ول. د جنوري په دریمه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپین کفیلا بریت کړي وو چې نوموړی او ملګری یې خوندي پاتې شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې ده. ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې د غورځنګړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي. د غورځنګړي یو وکیلان وایي چې پرون بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر له خوشي کولو امر وکړ، خو د جیل عملی د تکنیکي وجوهاتو له کبله د دوی رهایي تر ننه پورې وځنډوله. پی ټی ایم وایي امنیتي ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بل غړي زکیم وزیر پرو سخ کال د مه په میاشت کې نیولي. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر روسلا ونیول شو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د تخیل خړ کمر پیخي د منځلو لپاره د می په شپږمشتمه روانو چې میرامشاه کې په یو امنیتي پوسټه د عبدالرحمن وزیر له یو سرتیری سره لفظي شخړه وشوه. تفصیل عمر وزیر نورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د غورځنګ نیول شوو غړو عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر پرون د جنوري په 19مه د بنو زندان څخه رهایي د څه قانوني نقطې له وجې بیا وځنډول شوه چې نن ممکنه ده له زندانه خوشي شي. د دوی په وینا دریم غړی ګیلمان وزیر رهایي د یوې بلې مقدمې په وجه نه وشوه چې نن به وکیلان کیس جمع کړي. د دوی وکیل شعیب سدوزی او غورځنګ غړو مشال ریډیو ته وویل چې پرون عدالت لخوا د عبدالرحمن او زکیم وزیر د رهایي حکم شوی و، خو چې زندان ته د رهایي لیټر یوړ نو د څه ټیکنیکل غلطي په وجه رهایي نه وشوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې تمکړی نن یې ملګری خوشی شي.
د ملګری رهایو د زکیم او د عید رحمان بدقسمتی سره غکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وی پاغښ دوه دفعه داسې وی چې پاغښ پارخ روغلی و د هغه په وجه باندې د دې رهایی ثبوت شولا او د ګیلمن ولا په وظیفه وا چې درې فایر وی په پاک یو د سیول و دوه د ایټی سی وی د دهشتګردۍ وی خو هغه په څه خطوی کې غدر سره د ضمانت د ایټی سی کوټ ته لګیدلی و سی کوټ جج مزرت وښ چې د غشای متقانونی جواز نه جوړیږي چې د غشای ز دمو په عدالت شي او ردنه وشي ځخشي نو مرابونی وکي دا تاسو سه ول کوټ ته ای سی بیا میج د هغه پر سه ول کوټ ته وروړي امید چې دغه هوره هي وشي خو نن د میج د ملګری رهایی وزن د لا
د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان رابطه کار در رحمان وزیر د تیر کال مې پر درشمه د غورځنګ په وینا سیدګی امنیتی پوسټا باندې فوز نیولې وو چې په یوه درشمه نیټه بیا دویم ملګری زکیم وزیر هم په یاده پوستا گرفتار کړ. د غورځنګ په وینا د اوه میاشتو پس د دوی ملګری بیا ضلعي انتظامیه ته فوز وسپارل چې د بنو زندان ته یوړل شول. د یادو کسانو د رهایي لپاره غورځنګ شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون په میاشت کې څه کم یوه میاشت پرلت هم کړی وو چې د ځایي مشرانو لخوا ډاډ ورکولو پس یې پرلت ختم کړی وو. د دوی د وکیلانو په وینا عدالت کې د دوی کیس سوزل او ردنو پس عدالت پرون د جنوري په 19مه د دوی د رهایی حکم وکړ. عید رحمان وزیر او زکیم وزیر وروسته لا غې نیول شوي وو چې د غورځنګ مشران او غړي د تاخیل خړکمر پیښې د لمانځلو لپاره د تیر کال د مې په 26مه روان وو چې میرام شاکې په یوه پوستا باندې عید رحمان وزیر له یو سرتیری سره لفظي شخړه شوې وه چې دا غې ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه. په هغه وخت کې پولیس او فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې په پوستا باندې دوی د قانون سرغړونه کړې د پلاټونو پس به خوشي کیږي خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې ملګري یې اووه میاشتې له درکه کړل شوي ول چې څه باندې یوه میاشت وړاندې بیا ضلعي انتظامیه ته وسپارل شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د پرلت نن درې اویامه ورځ ده. پرلت وال افغانستان سره د انګور اډې په لار بغیر ویزې او پاسپورت تګ راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزې یوازې په پاسپورت هم تګ راتګ کولی شي. دوی زیاتوي چې د پرلت والو د نورو غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی دی. تفصیل د اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې په احتجاجي درناک شې پلاتۍ واهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناک شې نوس د انګور اډه سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براک شې مشال ریډیو ته ویایي. انګور اډا احتجاجی درنے اتلس وشتن پر درناک شے نوست آدم وزیر پدارنگ بیانوی احتجاجی درناک شے نوز دیسی میں دوے نورے مشہوروں نے خبریں ہم اروئی
محبا وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ سره متعلق دی. د انګور اډې بارډر د درنې چې مطالبات چې هغه قانوني ایلي دي او د میږ غټه مطالبه ده چې میږ په بارډر باندې ویزا او پاسپورټ نه مني نو د حکومت د ریاست د طرفه نه تر اوسه پورې د میږ سره هیڅ قسمه مذاکرات نه دي شوي او د میږ مزدوري خاتمه کړه او د میږ د انګور اډې د بارډر چکیم روزگار و آغای تا بکو دمیر چکیم کمی اتحاد اتفاق تای تاکه دمیر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنه غوښتنې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
افغانستان سره کم خلق وړاندې پراته دی قوم دلته دی کلی دلته دی قبرونه دلته دی غم خادی دلته یا چې نږدې پراته دي نو دا به خپل پاکستاني پاسپورټ هلته اف آی والا بخی او راضی به د ویزې لګولو یا نه لګولو بې ضرورت نشته. سمپل پاسپورټ شناختی کارډ نه پاسپورټ باندې به راځي او د ویزې ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسي ده. تقریبا شکلله مسله خو حل شوې ده او صحت 99% حل شوې ده ځکه چې اوس د فینشنګ سټیج کې دغه بلډینګ نو هغې کې به انشاءالله د سکمې نه
انګور اډا سیمې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناک شي پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د انګور اډې د پرلت په اړه مو معلومات واورېد. لخوا په بنو شمالي وزیرستان کې اوسېدونکي له تېرو څو نو راهیسې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله سر ټکوي. دوی وایي چې ژوند یې ډېر اغېزمن شوی دی او د څښلو اوبه هم نه لري. دوی له حکومت غوښتي چې دومره بجلی ورته ورپرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله هواره شي. بلخوا د وابډا چارواکي وایي د خلکو لخوا د بجلی بلونو د نه ورکولو او په بجلی نظام کې د مرمت کارونو له کبله لوډ شیډنګ زیات کړی دی. وزیر له تفصیل سره
د بنو خوشا او شمالي وزیرستان اوسېدونکي ګیلمن دي چې د 1300 نه بجلی نشته، ژوند یې په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې څلور ویشتو ساعتونو کې یو ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم په تلو راتلو ګڼټه تېره کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي. په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی. غوښتنه کړي چې دومره بجلی دې ورپرېږدي چې د څښلو اوبه خو پوره کړي. د بنو اوسېدونکو حاجی اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی.
بجلی ډېر لوی تکلیف ته مستا دا دوه هفته شلې چې بجلی نه وي. یو ګنټا روشي په ګنټا سا پرت 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 بور نه پچالې دی ور پرته کې خالي سالي ویش ګنټه سه ګنټا بجلی نه وي. ای بجلی د لو ساته به تکلیف ته مستا ډېر لوی ګالي شه ګړ دې امې ری سره یبو ته ټینګی نه ملاوي شي چې به نه غوري
د 1300 نه د ملک په بیلابیلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. د شمالي وزیرستان دوسلی اوسېدونکي فخر عالم وایي چې د یخنی شورونه دوی بجلی نه مونداوي. د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي سخت مشکل سره مخ دي.
زمي د سټاپ نه مشتا بجلی نه ملويږي. لره لره علاقې نه د لره لره غره نه دي نيږي. ای به ډېر مسله ده نه لایټ تا او نيږي نه بجلی به حل کیږي. په چار د نيږي حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په دغه شي باندې خنو کړی نيږي بجلی ته بحال کو.
د بنو یو بل اوسېدونکي یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي. وایي چې د شار واړه واړه کورونه دي، بل متبادل هم نشتا. خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي.
بجلی چې روشي کنه میډور منډه کې چاله چې ماشين ملګای چې بمبې روشي نل کروشي اځه میډ پر تا ور راسي نه بجلی بیا لوړه شي. مہربانی دا کو کوشش تھا کو اپیل کا چہرا تھا بجلی دا سما کو سامان دے سامان دینا خلاص کرے غریبات سامان دینا میں اس کی خصوصی پتا بڑا بڑی کے بیٹ کے دارا ہم کو
دا بجلی دا نشوالی پاڑا مجھے کلا دا بنو وابڈا دفتر چاروا کو نو پختل نو دا یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریڈیو تا وویل چے لوڈ شیڈنگ دورانیا زیادہ شوے دا اسلام آباد اسٹیشن نا ہدایاتی دا خلقو دا بیلونو بکایا جاتی او دا گریڈ پزنا برخو کے دا مرمت کار ہم روان دے نو زکا دا لوڈ شیڈنگ دورانیا ہم زیادہ شوے دا بنو خواہشا او شمالی وزیرستانو سے دن کی غوختن اکڑی چے دومرا بجلی دے ور پری دی چے دا جوان ضرورتون خوی پورا کی جی اس محال یہ دس کلو با ہم نہ پورا کی جی دا دوی پوینا پشار کے بل متبادل ہم نلاری چے دس کلو با خو پورا کڑی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا غرمی دو لسی میں بجے شویدی لند خبرونا لا اسرار علم ممننا
د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د پاکستان او ایران دوانو غټه په دیکیدا چې د هغو تعلقاتو د بهلو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دوانو ودونو ترمنځ وی د وزیر اعظم حوصله خوا په جری شوې خبره کې راغلي چې انور الله کاکړ د جنوري په 13 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ پر سر رابل شوې د پاکي کابلي غونډې ته ویل چې پاکستان په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبت اقداماتو هرکلی کوي اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغه وروسته څنګه شول چې ایران ول د جنوري په 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلولو په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندۍ برید وکړ بلخوا بیا اسلام آباد د جنوري په 13 سهار وخت خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلتون کاله بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلول ډلو په مرکزونو بریدونه کړي په شمالي وزیرستان کې بیگا بل هدبي برج شوی چې پکې 15 کسان وژل شوي پولیس وایي دغه کسان بیگا شپې مهال په میرعلي بازار کې وسله والو په ډزو وژلي چې جسدونه د میرعلي هرمز سکول مخې ته اچول شوي وو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي د غورځنګ یو مخکښ هری پښتین مشال ډوته وویل چې پرون د جنوري په 13 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړو د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ خو جیل عملی د تکنیکي وجوهاتو له کبله د دوی رهایي تر ننه پورې وځنډوله
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبریالان د افغانستان په ګډون د ایشیا په ډیرو هیوادونو کې قیدیان شوي دي سی پی جی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خپل کلنی رپورت په خبرولو سره وویل چې په دې سیمه کې 320 خبریالان د خپلو کارونو اړوند لاملونو له امله په زندانونو کې دي په همدې حال کې یو افغان خبریال چې دا کوي تیر کال تر دریو نو زیات د طالبانو په بند کې وایي چې د ضمانت لور کولو وروسته له بنده خوشي شوي نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورت کې
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند لاملونو له امله بندیان شوي دي سی پی جی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 320 خبریالان زندانی شوي دي د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان شوي او په هند افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان یې بندیان کړي دي د دې کمیټې په ټوکو په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښې لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښیي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بنیان شوي نور جزئیات ورنه کړل خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بنیان شوي خبریالان ډېری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي د سی پی جی په خبره یو شمېر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي او یو شمېر یې د ټولو څرګندولو پرته په بند کې دي په همدې حال کې یو افغان خبریال چې ادا کوي د تېر کال په دوبي کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر 3 اونیو زیات وخت راهیسې بندي و وایي چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشي شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې یې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وې تېرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکار یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. هغه ولیزاده زیاته کړه
حدود دو خبرنگار در حال
حاضر دو خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو شمیر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمیر یې د امنیت د نشټون او د طالبانو د فشار له امله د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبانو حکومت تل ویلي چې یو شمیر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بې پولي خبریالانو سازمان یا RSF د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې 21 خبریالان نیولي او دا مهال 3 خبریالان بندیان دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په بروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
دا مشال رادیو ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د روانې میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغو له امله د 109 کسانو د مړینې خبر ورکړې. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ساري ناروغو د خپرېدو په نوم یو رپورټ خپور کړ او ویل چې دغه کسان د افغانستان په 4 ولایتونو کې مړه شوي دي، چې له دې جملې څخه 83% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغو له امله د مړو شو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 109 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پېښې ثبت شوي چې ډېری ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمېر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمېر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه یې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د 2 وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله یې پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی، ځکه چې لاره ډېره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې، پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسېد ولوید او مړ شو.
خانه میرسه د اینمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسېدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 10 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټرو
کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه، ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تېره د هغې په سږو یې ډېر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو غوړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد الله هنریه د موسمی ورښتون نشټوالی، سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. خاغلی هنریه ازادي راډیو ته زیاته کړه،
مرزایی که هر سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته نه وخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
قصباتو کې شوار ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت او روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنې ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
مشال راډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، د دې دمې مخکې تاسو په افغانستان کې د تنفسي ناروغو په اړه معلومات واوریدل. ور بشو پاکستان تل ته هم ډاکټران وایي چې سخت کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نه کېدو، د ککړې هوا او سخت یخلی له امله 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخامخ کېدی شي. دوی وایي باید د نمونیا ناروغان په وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونه هم ګرم وساتل شي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خبر پختونخوا د ټولو لوی روغتون لیډ ریډینګ ویانده نه جانګیر مشال لیډو ته وایي چې روزانه تر 1200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو لارې ته رول کیږي، کوم چې د یوچ او یخ موسم له وجې وي.
روزانه موږ ته الارج کې په او پی ڈی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام دغه سیزونه وي او کوم چې ماشومان د هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې د هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روغتون وایي سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او وچکالی ناروغه کړی دی او 13 یوه اونۍ کې د 1300 ماشومان یوازې د نمونیا روغتون ته راوړل شوي دي او داخل کړل شوي دي.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوی دی، د موسمي بیماریانو کې اضافه شوی ده. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغوی پکې ډیر زیات ځپلی کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. په دې کې د نمونیا عددو شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو. دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو نو نارملی به موږ 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل. نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړله.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلونو پرتلا سږ کال خور شوی نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړی دي او د دوی ژوند یې د ګواښ سره مخ کړی دی. او وجه بارانونو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صوبه کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړی دي او یا دغه سر تړلې نورو ناروغو.
زیات تر د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب موږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده. بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده. نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی. نو چونکه خوشحالي ده او اس کیسه مبارانه نشته چې کم پوک او سموک په فضا کې دی چې کم وایرس دی مسلمانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډېر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان مسلمانو ته ډېر زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناک بیماری ده او د مسلمانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډېر زیاته شوی ده. نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه مسلمان چې راځي نو پای کې 99.9% مسلمان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او صدغه پیچیدګو سره راځي.
چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بدو اغیزونه بچ وساتی. نو ډاکټر محمد اشفاق خان وای
د ټول نومبه خدغه دا دی چې مور پلار لدا پکار دی چې سټیمر ورتوي، یا مطلب د ګرم اوبو بڑا څه کم دی غما شومان بیا پکور کوي، ور سره چې دی ریری یخنې نه د غوړ نه د ترش تریخ خوراک نه، او ور سره دا سي د ترغو سي زنه نه دی په ما شومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کی، او ور سره د خپل خوراک کوي چې کم سټرس فروټس دی کینو مالټا چکل ټیک وی دی استعمال لکی د فوګو او نور د عمده قشانته دوايانه دی ور سره استعمالي.
ډاکټر انوای ما شومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنې موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي، او درجه حرارت په د معمول نه سلورونه تر 15 ډیګري سنتیګریډا کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو وګی اوس په اونیز پروګرام نوی نړۍ کې د اولادونو په پرورش کې میندو ته د ورپی خصوصو پاړه واوري. دا به هم واورو چې پلرونه د ماشومانو په پالنه کې څه کردار لوبول شي. اسما ګل د خبرونه جوړه کړې، راځي چې واورو.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو،
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم، نننۍ خبرونه به په دې را جوړوو چې د اولاد په پالنه کې میان دی لکم ستونزو سره مخ کیږي، او په ټولنیز کچ د کور د سمبالښت او د بچو غوره تربیت او هسمانی لپاره یوازې میندې ذمہواری ګڼل کیږي، او دا چې د اولاد په پرورش کې پلرونه څومره لاس کول شي، دا او د دې سره تړلي نور موضوعات تر پای را سره اوسېږي. د بټخیلی اوسیدونکې 28 کلنه صباحت د 15 بچو مور ده، خو سره د خپل کورنۍ په رسالپور کې میشته، ځکه چې خاوند یې سرکاري نوکر دی او ډیوټي یې د خپل علاقې نه لرې ده. په داسې حال کې چې صباحت خپلو بچو له ډوډۍ پخولې، مشال ریډیو ته یې وویل چې په یوازې ورته د کور کارونه او د بچو سنبالول ډیر ګران دي، او دا چې دومره وخت ورته نه میلاویږي چې د بچو سره کینی او ترې د سکول د سبق په حقله پوښتنې وکړي.
د یو مور په حیثیت باندې زه پورا کوشش کوم چې زما ماشومان ته زه صحیح تربیت ورکم، صحیح پرورش ورکم، دوی نه قابلان انسانان جوړ کړم، یو باشعور انسانان تینا جوړ کما. ما ته په خپل پرورش کې دا سیز کمې نه ښکاري. زه د خپل ماشومان او د کور د صفایي هم ډیر زیات خیال ساتم، خو د دې باوجود زما خاوند زما نه ډیر زیات هیله من دی چې د ماشومان صحیح تربیت نه کوي، هغوی له صحیح ټایم نه ورکوي، هغوی ډیر زیات نالایق دي، قابلان نه دي. دا ټول ستا وجه ده، ستا په وجه هغوی داسې شلو. خو زه خپل کوشش بھرپور کوم چې زه خپل کور د ماشومانو خیال هم په صحیح طریقہ وساتم.
که یو اړخته صباحت بچو له پوره وخت نشي ورکوي، نو بلخوا د 400 اوسیدونکو 38 کلنه مهرین چې د سلورو بچو مور ده، هم دغه فکر کوي چې وستازی پری خودا ولی د کور د امروزه کارونو نه چې اوسګاریږي، نو بیا دومره وس نه لري چې خپل بچو ته سبق خای، ځکه یې ورله وستاز نیولې.
خبره ته مخ خبرې کولی، بس نوکری می پری هودلا چې ته وړولم ټایم نه ورکې او کور دې سي پروت دې. ما وی زه نوکری پری ته ما نه زه وړولم پوره ټایم ورکما، او د کور د دنیا کارونی نو ما ویزا اوس په کور دا کارونه هم پکې پوره کوم، وړول به ټایم هم ورکوم، سکول کار هم سره کوم، نو نه کېږي دومره مصروفیت دومره کارونه. او بل میرا ته خواه هم بیمار ده، هغې ټول خدمت هم زه کوم. وړو دپاره مې اوس ټیویشن ونیو، ځکه چې وړو دپاره پکې ما ټایم نه شو ورکولی، او چې د پاسه باندې بیا میلمانه راشي نو بس هغې د هغې نه هم تاویږ را تاویږي. او بل دا چې کارونه به ته قشر په ځای پرتې، میلمانو سره خو کار بیا نه شي کولی، د کور کارونه به ته غون پرتې.
د کره کوسیدونکې سلویخ کلن اجمیر شاه چې د شپږو بچو پلار دی او د پیشې په لحاظ ډرایور دی، مشال ریډیو ترې پوښتنه وکړه چې د اولاد په پرورش کې د پلار ضرورت څومره وي. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې ګټه وټه د سړي او په بچو نظر ساتل یا تعلیم او تربیت ته پام کول یوازې د مور ذمہواری او لومبنې ترجیح پکار ده، ځکه چې بهر کارونه د سړي په سر وي او د کور سمبالښت د ښځې فرض دي.
ماشوم باندې چې کوم د مور ډیر زیات اثرات وي، ماشوم لویول چې کوم دی دا د مور تر چنګ کیږي، زیات وخت خو چې کوم دا ماشوم له مور سره وي. پلار خو چې کوم دا هغه د ذمہواری ده چې هغه بار لاړ سي، نوکری وکړي، چیرې کار نور کار روزګار چ وکړي، چې هغه سره ګټه واټه وکړي، هغه د بار نه پیسې وګټي او کور نور چې کوم اخراجات دي لا کور نور چې کوم کارونه دي هغه وکړي. او مور خو هر وخت له ماشوم سره وي، په کور چې و سره نو په کار ده چې شیشې خبرې ورته زده کړي، مور سره هر وخت موجود وي، نو مور په دې چې ډیر زیات کردار ادا کړی.
دا چې ولی پټولنه کې اکثر د اولاد د پرورش لپاره یوازې مور ذمہواره ګڼل کیږي، دغه پښتنه مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان کې د زنانو په معاشي توګه با اختیار کولو لپاره کارکونکي نورین شهریار نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې د سنفی امتیاز او ټولنیز دود دستور لوجې په کورنو کې یوازې د مېرمن نه تمه لرل کیږي چې د کور ټول کارونه به ترسره کوي، چې پکې د ماشومانو ساتنه، جامې مینځل، د کور صفائی او پخلی کول شامل دي، ځکه ښځې هم د معاشرتی د باول وجې د ضرورت نه زیات بوج برداشت کولو کوشش کوي.
یو په پښتنو کلچر کې د ښځو کار کولو ته یا د ښځو کور نه بهر وتل ښه نه ګڼل کیږي، نو زیات تر زموږ چې خواتین دي هغه کورونو کې وي. او ظاهره ده چې سړی چې دي نو هغه بهر ځي، نوکری لیا کار لیا چې سم دغه ایکټیویټیز وي، نو چې ښځې اوبویسلی کور کې وي نو آٹومیٹیکلی د کور ذمہواریاں هم پاغي باندې راشي او د اولاد ذمہواریاں هم. اولاد زیات ټایم اته ګنټي لس ګنټي پلار کور نه بهر وي او مور وي اولاد سره، نو بس هغه ماشومان اٹیچمنٹ هم مور ته شي، بس مور یو قسم ذمہوار شي، ان انټینشنلی هغه ټول ریسپانسبلټی پای باندې راشي. کنو بیا شپې کې ماشوم ته څه تکلیف وي، نو که والد یا خاوند هغه موجود هم وي، نو ښځه هم ګڼل کیږي د هغه دپاره چې هغه به
د پېښور په لیډی ریډنګ هسپتال کې د ذهني ناروغانو علاج کوونکي ډاکټرې ارشیورباب مشال ریډیو ته وویل چې د یوې میرمن لپاره د کور د سمبالښت سره د اولاد زیږول او بیا پالنه یو عام عمل ګڼل کیږي.
معشوم کا اسکول کے خنہ ہی داغا پرفارمنس داغا کارکردگی ملامت موری مور پہ خیال لسا دی سولس پنزل لسو کالو معشوم وعدہ کڑے دندائی و تعلیم خپلم پمنس کے پاتی شوی بیا تا داغی نلتما ساتھے بچی دو تیاری چی دی بخام خفص پوزیشن عملی اے گریڈ بملی دی نائن صافی کئی مور سارا
ډاکټر ارشی ارباب دا هم وای چې کمور په ذهنی توګه صحت مند نه وي نو بد اغیزې په اولاد هم پریوزي.
کومګه د مور پر رویو باندې خبر وکړو نو یو خو سوسایټي یا خاندان والا بلیم کوي، ملامت کوي چې دا د مور تربیت غلط کړی دی، او بل خو هغه مور چې دی هغه هم ملامت هم شي او هم ولا په دې خبره غصه ورځي چې یاره دومره زیات کارونه کې مصروف وم یا زه دې 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 کې مصروف وم چې ما هغه سے تربیت و نه کړی شو، هغه یو قسم له ګلټ کېم وي. خو بیا دې سره دام د چې هغه کې خپل هم ډېر زیات چړچړه پن او ډپریشن راشي، دایم خوب خراب شي، خپل خوراک باندې بالکل توجه نه ورکوي. دې کې یا ماشوم ډېر زیات سینسیټیو شي، دا کانفیډنس لیول بيخي ختم شي، یا بیا هغه ډېر زیات اور هایپر شي او د مور پلار خبره بیا نه مني. اوس په مور باندې دومره پریشر او چا د کور کارم کوي، اده سړی خیالم ساتي او ا د خی بدیم کوي ور سره. دین علاوه یو شی چې کوم دی زمونږ طرفونو ته یا د فیملی پلاننګ کانسپټ هم نشته، ماشومان هم زر زر پیدا کوي. نو لومبه ماشوم چې دی هغه پسې دویم ماشوم زر راشي، دویم پسې دریم راشي، نو مور چې دی هغه نور هم بیزی شي.
پروفیسر ډاکټر شاهدہ امان پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو په څانګه کې استاد ده. مشال ریډیو ترې پوښتنه وکړه چې د اولاد په پرورش کې د مور کردار څومره مهم دی، نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د اولاد په بهتره روزنه کې د مور د کردار اهمیت واضح دی، ځکه چې د وړوکوالي راهسې ماشوم د خپلې مور سره ډیر وخت تیروي او نارینه د معاش په غرض زیاتره د کور نه بهر وي، نو ځکه په ټولنیز کچ د اولاد ساتنه د ښځې لپاره د ژوند په چارو کې د هر یو کار نه اهم ګڼل شي.
ظاهری خبره دا چې مونږه تربیت خبره کوو او چیلنجز خبره کوو، نو ماشومان ته زما دا خیال دی کې چې هغه کور کې وي مور سره، نو مور ته دا پکاره ده چې خپل ماشوم ته همیشه خپل خاندان باره کې، خپلوانو باره کې، خپل قوم باره کې خخ خبرې اغوی ته، خ کیسې اغوی ته وکړي، یعنی هغه ماشوم ریلیټ کوي خپل کلچر سره، خپل ویلیو سسٹم سره، اغوی ته فرق اس ته کوي کې څنګه دا ویسٹرن کلچر آن سلاٹ چې دا هغه سدا هغه څنګه زمونږ ماشومان چې دی هغه ویسٹرنائز کوي لګیا دی، هغه مینس کې څه فرق ده، یو ویسٹرن کلچر او ایسٹرن کلچر مینس کې څه فرق ده، او بیا زمونږ چې کوم یو ٹریڈیشنل کلچر دا هغه څه اهمیت لري، هغه باره کې جانکاری خپل ماشوم ته ورکول ډیر ضروری ده.
پروفیسر شاهدہ امان دا هم ویل چې میرمنې د خپل کورنۍ لپاره به معاشه کارونه تر سره کوي، باوجود د دې چې نارینه هم په بشپړه توګه ورتیا لري، خو بیا هم خزه د غبار په سر وړي او له دغه وجه زیاتره کورنو کې د اولاد د پرورش ذمہواری هم یوازې میرمن ته په غاړه کولو هڅه کیږي.
نن سبا چونکہ تعلیم یو تو ډیر اهم جذب دی ته زندگی، نو کوشش ته سی پکاره دا کہ ماشومان یو ځل چې سکول ته ځي، نو مور او پلار ته سی پکاره دی کہ هغوی سکول کې هغوی باندې نظر ساتي چې ٹیچران هغوی ته څنګه سبق ښیي، کم یو ماشومان سره د دوستانې شته، هغوی کور ته پکاره دا کہ بندر غواړي خپل کور ته ماشومان چې هغوی ته پته چلی کہ دا پیر گروپ چې دا هغه څه قسم ماشومان دي، کیونکہ ہم دا پیئر گروپ نا ماشمان دیر زیاد اس طرح پر دی، نو دا سوک دی. ظاہری خبر دا چی منگا تربیت خبر کو، نو زمونگا دینی تربیت چی دے آغا یو دیر اہم جذب دے، آغا سنگا تبا ریلیونٹ ساتے ماشم دا پارا، اور سنگا باتا ماشم تا اخپل دینی اقدار خائے کور کے، یعنی تھرو پریکٹس، دا دیر ضروری خبر دی، یو محنت تا پارا آغای آمادہ کول، اور بیا آغا محنت نتیجے کے اوی تا ایگزامپلز ورکول کہ سنگا قومونو خشوی دی، سنگا خلق خشوی دی، خاندانونو خشوی دی، اور یو معشوم سرا ڈسکشن، یعنی اوی انگیج کول، مین ورکول ضروری دا اوی تا کانفیڈنس، لیکن اوی سرا سرا معشومان دی اغا سا خبر پتائی نا پل میندنا، ہر خبر اوی تا کنی.
د ماهرینو په خبره چې د اولاد د پرورش ذمہواری څومره د میندو ده، نو هغه رنګ د پلرونو هم جوړیږي. باید چې پلرونه هم خپلو بچو ته پاملرنه وکړي چې د اولاد په تعلیم او تربیت کې یې سکمې پاتې نشي. داوا د نن ورځې خپرونه راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازت راکئ، د الله پامان.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو، د تازه خبرونو باوري سرچینه.